د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی. خان محمد چې امریکایي چارواکو د قطر چارواکو ته سپارلی وو، په دې ویډیو کې چې باختر اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، وایي په 2008 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. د امریکا سی این این ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی دی چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مکینیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې خان محمد په تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق په قضیو کې په دایمي حبس محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت دوه مهمو امنیتي چارواکو متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق د متحده عربی اماراتو د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. په بیان کې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیل ندی ورکړ شوی. حقانی او وسیق دواړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دی نو ځکه بهر ته د سفر اجازه نه لري. خو ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال په جون میاشت کې ښاغلی حقانی ته متحده عربی اماراتو او هغه مخکې سعودي عربستان ته د سفر ځانګړې اجازه ورکړې وه. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,608 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذي کې. رویټرز خبري اجانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو لرې پاتې او د پرزیدلې جمهوري نظام کارکوونکي چې امریکا ته خپلو الوتنو ته سترګې پلار دي اغېزمن کړي. دا نړۍ ډیری رهبرانو سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې چې لیکلی دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. د طالبان حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی مشر احمد الشارع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. ښاغلی شارع وایي ټرمپ په منځني ختیځ ته سوله راولي او د ده هیواد له متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دا ترکیه په شمال لویدیس کې په یو څو پولیس هوټل کې یو ورپی کې لک تر لګ شپک شپې تک سان تر دې دمه وجل دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیگانه پیخه کې 150 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د ور لګیدلو علت نه دی معلوم او په هغه ویډیوګانو کې چې د پیخې له سیمې څخه خبرې شوي دي د هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبي ښکارا کوي. مارک روبیو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کابینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تمه ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رای واخیستل شي. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د سزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. کیون د محکمې د حکم په اساس رسمن له دندې لیرې شي نو له وخته مخکې انتخاباتو ته لاره هواره شي. د جنوبي کوریا د یون هاپ خبري اژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري. ویلي دي چې د تل پر لیبرال دیموکراسۍ باور درلود. څو پخوانیو ولسمشرانو د استیضاع محکمې ته خپل وکیلان لیږل، خو د جنوبی کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپل حالت حاضرېږي. یون سوک یول د دسمبر په دریمه پوځي حکومت اعلان کړ او پارلمان د دسمبر په 14 د هغه استیزار لپاره رائے ورکړه. اوس باید محکمه پریکړه وکړي چې د پارلمان د استیزا پریکړه تاییدوي کنه. قدر منوریدون کو تاسو زموږه غلازادی رادیو ناوړې د خبری ټولګه ز فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله کې برا سره واوري چې ټاکل شوی ده چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي، او د دې ترڅنګ بل راپور هم لرو په هغه کې به دا واوري چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې لمراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې افغانستان کې هیڅ د افغانستان اړوند هیڅ موضوع نه ده مطرح کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان اړوند نور موضوعات هم شته، خو دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت د احتمال خبرداري ورکوي.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان چې دی واړه دي او په ټاپو کې اوبه راوړي نو لاسونه په لکه یو زمام دملا تکلیف دي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګي ته بیا هم خراغلی پایل کوو. د دې سات په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو ولوتنې لغوه شي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې لمخې د نوي ورځو لپاره دغه هیواد ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواد ته د امریکا د لسګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخص شوې دي. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخص شوې، د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړی دي. نور حال ده فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر دریو میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ یو اجرایی فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16 سپینې ماڼۍ خپور کړی، ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 20 پیلېږي. دې فرمان کې دا هم ویل شوی چې د دغو دریو میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو د کډوالو د پروګرام یا یو اس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلی چې له مخې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوې وي. دې اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوې دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای، په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل:
پرواز ما تاریخ 4 فبراير څخه جوړ شو. ما د روز برښنه کې پیغام کې دادا بودم، اونا برما پد د جواب پیغام گفتن تو امر انساني منتظر باشه.
زموږ الوتنه د فبراير په 14 پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ولي کل چې تر بل امر پورې پتا مو وسی. نو له بیګارای سي ز او کورنۍ می په ډیر تشويش کې یو. ل امریکا او ډونالډ ټرمپ نامو غوښتنه داد چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکوونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیاد بیا د رواني فبروري په 9 امریکا ته الوتنه لري. د هم ازادي راډیو ته وویل:
ځوان سره تاریخ فبروري سره دغه ما مدد ته څول مې شه کوم دې دغه
درې کال کې چې پاکستان ته راغلی يم. په دې موده کې مې امریکا ته کارونه وسول. ټاکل شوی د فبروري پر 9 نیټه مې پرواز وی. اوس ډېر په تشویش کې یو، ځکه چې امریکا ته لاړ نسو، افغانستان ته هم نسو تلای، ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی، ژوند مو په خطر کې دی.
رویټرز خبری آژانس پرون دی امریکایي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان لمخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټه مشخصه سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان، هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې دي، او د پرزیدلي جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو تسترګي پلاره دي اغیزمن کړي. سپینې مرنۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري، امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 2,00,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د ډونالد ټرمپ دغه فرمان په اړه مو راپور واورېده چې ټاکل شوی د امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نه کړه. د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته د نوموړي وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه. خو د امریکا نوی ولسمشر د خپلې لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت اخلي. دا چې د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کمرنګ شوي په دې راپور کې پاړه اوریدلای شي.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 10 د امریکا د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپله دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تامې خلاف د امریکا د بهرني سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوه د سولې هوکړه لیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالې جګړې پای ته رسول، له دې هېواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهالو ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د ده نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو پو احمد خان اندړ امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوکراین مستقیمن با روسیه در جنگ هستند.
د امریکا متحده ایالات د خپل لویدیځو شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. موږ کدی موضوع ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
ښاغلی ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقدامات او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیري وي؟ پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداري ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ را تک سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدلی سي، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ټرمپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیزې وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نورې تمې لري. له دې مخکې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ټرمپ غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت، د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې له افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوي ولسمشر د لوړې له مراسم یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومت د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رلنډه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مو غکل ازادي رادیو نه اورې د طالبانو د حکومت ستر محکمې دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستر محکمې قضایی پلاوی ایران ته په سفر کې د موضوع د هغه هیواد د کورنۍ او چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. دا چې دوی څه ویلي دي او په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شي.
مطر فرستاد برد ما بدن خونه که مار ببره به مرز از اون جیبا ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډوال لیدا مینی مو اوریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژنده کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوي او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختونکو له ډلې څخه و زما میړه تیر وویست چې زه به مول قانوني اسناد سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوبځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام شو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. و ورځ یو شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سخت شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل او
موکي
خوشی کړم. غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لاره کې ورسره مخ شوی.
پلارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لاغو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بې رحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پس هم ورسته د لیدا نړیوالې موضوع ته د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولي. ښاغلی ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبرداری ورکړی دی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شاملې دي. نور خال په دې راپور کې وښوري.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوهی اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپری کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لوري موظف شوی استازی وباله، هغه هم درز د غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوري وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي، او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوري له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,618 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله، او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ټرمپ مخکې ویلي و چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکی
تاسو ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو وسلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي ورزو د افغانستان اړوند بل راپورته. ډېر کسان د کال په بیلا بیلو موسمونو په ځانګړي ډول په منی د منی او ژمی په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګي سره احساس کوي، او خوب یې خراب وي، خوب نه ورزي او تشویش یې ډیر وي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفقان بولي، او وایي چې په ځانګړي موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کېدلی شي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدون کې 30 کلنه زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمی په موسم کې ستړي ستومانه وي، او د نورو وختونو په پرتله ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي، او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم، او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
و بیش کلا نایلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وای چه پا منی و جمی که ده ستریا احساس کوی.
ما ده اوائل زمستان خوابم زیاد،
ده جمی پا پیل که می خوب زیادی گی، و اصلا می زبه نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. ده ستریا احساس کوم چه دکتر تزم هغرات وای چه پا بدن که می ده ویتامینونو کمائی ده، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانی دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي، او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري، او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي، او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي، چې کولی شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
زایش احتمال افسردگی نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا مینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای شي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم، او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت احتمال خبرداری ورکوي. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې لامل په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل یاد کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی لا لوړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. ابدي سپوږمۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 20 یې خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2025 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څرځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان ته دی واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم دملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاکي اوبه موږ خپل کور کې شي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي د هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري، نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبو راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي او یا ماشومان یې راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کارپوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ګورې په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي چې لوی ظرفیت یې د شګو او رسوباتو له کبله یې له لاسه ورکړې ده. نو د دولتونو په سطحه باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالي تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزی مدیریت کې باید اولویت ولري، هغه باید خلکو په کې هم هنګ شي، د خندقونه استل، دندونه جوړول، دا ټول د اوبریز ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.